السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست له ازبکستاني چارواکو سره د لیدنې خبر ورکړی دی. وست پرون د ایکس شبکې له لارې په یو بیان کې وویل چې هغه د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف سره د افغانستان د راتلونکو لارو په اړه خبرې وکړې. د توماس وست په وینا دا لیدنه په واشنگټن کې وشوه او په افغانستان کې د امریکا او ازبکستان پر ګاډو ګټو هم خبرې وشوې. دا غونډه د افغانستان په اړه د دوه د درېیمې ناستې په نږدې کېدو سره شوې. تمه ده چې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هېوادونو ځانګړي استازي د قطر په پلازمېنه دوحه کې د همدې روانې جون میاشتې په وروستیو کې سره جرګه شي. ازبکستان او د منځنۍ اسیا څو نورو هېوادونو وړاندې تر دې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه د داعش د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو حکومت بیا دغو هېوادونو ته ډاډ ورکړی چې له خاورې به یې چاته زیان نه پېښېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې په یوه ورځ کې له ایران او پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال ستانه شوي دي. دغه وزارت پرون په ایکس پانا یا پخواني ټویټر لیکلي چې 324 افغانان له پاکستان او 1403 نور له ایران ایستل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې په ایستل شوو افغانانو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په اوسط ډول سلګونه کسان له دغو هېوادونو راایستل کېږي. د پاکستان او ایران چارواکي وایي چې بې اسناد افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل میاشتې پورې د ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون زیات افغانان افغانستان ته راستنول شوي دي. مشکوکو اورپکو د جمو او کشمیر په ایالت کې پر یو بس باندې په برید کې 9 تنه وژلي دي. هندي چارواکو پرون ویل چې دغه بس چې هندو زیارت کوونکي پکې سپاره وو د وسلوال برید په پایله کې یوې ژورې کندې ته ولوېده. د چارواکو په وینا بس هغه زیارت کوونکي لیږدول چې غوښتل یې د ماتاوشنو دیو مندر ته ولاړ شي. بلتون غوښتونکي وسلوال له 1979 کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګیږي او یوه ډله بیا غواړي چې دغه سیمه له پاکستان سره یو ځای کړي. نوې ډله ادعا کوي چې د پاکستان لخوا د کشمیري یاغیانو ملاتړ کېږي خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا یو فرانسوي سیال ایمانویل مکرون له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شوو شتمنیو له درکه د ترلاسه شوې ګټې څخه استفادې په اړه سلا ته ورسېدل. بایدن دغه څرګندونې پرون وکړې خو نور جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د وو هېوادونو ډله او اروپایي ټولنه په دې غور کوي چې اوکراین ته د روسیې له کنګل شوو شتمنیو څخه ترلاسه شوې ګټې څنګه وکاروي. د روسیې د مرکزي بانک شاوخوا 211 میلیارده ډالره پانګه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې کنګل شوې ده چې ډېره برخه یې په اروپایي ټولنه کې ده. دا پانګه په کال کې شاوخوا 3.8 میلیارده ډالره ګټه کوي. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په یوه جالبه لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې بیګا په نیویارک کې وشوه او شاوخوا 15 زره نندارچیان ورغلي وو، هند په شپږو منډو توپیر سره له پاکستان لوبه وګټله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه په ایران کې د افغان سوداګرو د پانګونې کچه 3 میلیارده ډالرو ته رسیدلې. لامل یې څه کېدای شي؟
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي، هلته اوس کاروبار کې دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده.
په کور دننه بیا افغان صنعتکاران د یو شمیر ستونزو یادونه کوي.
بعضی تخنیکي ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده.
یو شمیر سیلاب ځپلي وایي لاسنیوي ته څوک نه دی ورغلي. خوست او پکتیکا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له وزیرستاني کډوالو سره د کاروبار د پیلولو مرسته کوي.
نسیار موسو سهولا موسره مرسته وکړه، رښتینه ته وخستل پیسې روکړې. الحمدلله خپل کاروبار کوم، دکون مې ده، خیاطي کوم، سره دا کاروبار د کپڑے سره کړتا.
او میلیونونه اروپایانو په اروپای پارلمان کې د خپلو استازو ټاکلو ته رای ورکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای اوریدونکو که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبری برخې لومړی راپور ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنیو پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ایران کې ځینې اسانتیاوې او د تعلیم مسایل د دې لامل شوي چې ګڼ افغان پانګوال ایران ته ولاړ شي او هلته پاتې شي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې له 3000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه تر 3 میلیارد ډالر ښودل شوې او لویه برخه یې د هغو پانګوالو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته تللي. د ایراني چارواکو په خبره چې د پانګې اچونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان ګڼو پانګوالو په تېره بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالاتو روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي. اوس چې هلته تللي دي، ګرچې په افغانستان کې اوس شرایط بېرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چون هلته اوس تللي دي، فامیلونه یې تعلیم او تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وویستل، چې لویه برخه یې په ایران، متحده عربي اماراتو او څه ناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړې څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي، په ایران کې له 2001 بهرنیو شرکتونو نیمایی په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د بهرنۍ پانګونې د خونی رئیس حسین سلیمی هم 13 میاشت رسنیو ته ویلي چې په 1.5 کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه 2 برابره شوې. د هغه په خبره افغان پانګوال له وړو 3 لکه ډالري پانګونې نیولې تر 40 میلیون ډالرو پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایي موادو د بسته‌بندۍ په برخه کې دي، چې حبوبات او د بانجان او روبې لوی بیلګې دي. د پانګونې بله برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوې. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینې برابرې کړي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عامو افغانانو د ایستلو پروسه جاری ساتلې چې پخوا کلونه او یا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېوزلۍ او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوي.
و مو ریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنیو پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو سره دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې له 3000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. خو سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکي په کور دننه ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګونو لپاره ښه زمینه برابره کړې، خو بیا هم د یو شمېر کارخانو خاوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د بانکي خدمتونو له لاسرسي لارې د پیسو په لیږد کې ستونزې، د برېښنا نشتوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشتوالی یې لویې ستونزې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د کارخانو د خاوندانو دا ستونزې تاییدوي. تفصیل له عابدې سپوږمۍ نه.
که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي، خو د تولیدي کارخونو یو شمېر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیږد سیستم له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د امسا ملکونه خام مواد اخلو د دغه پیسې چې ټیکاول یا لیګل لک مشکلات نه هم باز اقتصادی مشکلات لري، باز ستونزې لري چې مواد خام د بهرني ملکونه واردوي او هغه ورته قیمت ورته تمامیږي، او باز صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې دننه افغانستان کې تولیدوي هغه هم مثل لکه ما هغه سي اجناس د خارج ملکونه راځي او هغوی به کیفیت یې ښه نه دی، ارزانه یې خرڅوي، مشکل او ستونزې وارد کړی.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازمه مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پخوا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو قونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوروړي دي. یو کال کېږي چې زه په خپله د هټۍ له کرایې پوروړی یم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یوه کوچنۍ کارخونه لري لا هم افغانستان د پانګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پانګوال افغانستان ته نه ځي او پانګونه نه کوي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلي. کوم پانګوال غواړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لوڼې یې له ښوونځي بې برخې شي؟
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پانګوالو د هڅونې لپاره باید یوه هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلاره جوړه شي. حمایوي پلانونه او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایدارانو ته دا تشریح شي، کنفرانسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نورالدین عزیزي شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو په ازرخش افزي وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته
اوریدونکو سم ورزو د سیلاب ځپلو حال اخلو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې تر اوسه یې اړتیاو ته رسېدنه نه ده شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خواړه د څښاک پاکې اوبه جامې او تشنابونه نورې هغه اړتیاوې دي چې دوی ورته ضرورت لري. د طالبانو د حکومت د اړوندو ادارو ویاندویانو د راپور تر چمتو کولو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاوو ته رسېدنه نه ده شوې. د دوی په وینا روغتیایي خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو جامو او سرپنا ته نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډېر ځاني او مالي زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو تر څنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
در نیست، دروازه نیست، دیوالا چپه اگر جان خدا بگم همین
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزی ده تشناب لپاره دخته تزی چلور خواه و تا مو دیوال نشته که و کوته همشته لخه چوده کده
سلام یک و اتاق اگر جور هستم و اتاق همون تا 3 متری و 2 متری از گیل پوره
د بغلان ولایت یو بل سیلاب زپلای تورخان هم د ورته اړتیا خبره کوي چې د په وینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې
موږ ډاکټر اوبو او پشخانو ته اړتیا لرو لمسګر وروسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري لیوې خو ګرمی ده لبلې خو میاشي ماشومان ژاړي تر سهاره خوب نه لري
سیلابونو شاوخوا 22 ورځې وړاندې د غور ولایت هم وځپه یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندي راوتلي د خپلو ستونزو او سختیو کیسې کوي د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي رادیو ته وویل
نژدې 22 ورځې کېږي چې له یوې خیمې پرته له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې د اغوستلو لپاره جامې نه لرو د کور لپاره هیڅ هم نه لرو
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احسان بل سیلاب زپلای دی نوموړي ازادي راډیو ته وایي
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا گیلی بود تقریبا
د خلکو کورونه او استوګنی خټې نیوي او جاړې زیاتې لرو هغه څه چې په کور کې دننه لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان لمنځه تللي د مؤسسو او یا د حکومت د لوري هیڅ مرسته د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای خوش خلکو سره نه ده شوې
میاندره نوای خوش مربوط ولسوالۍ پښتونکوټ ولایت فاریاب می باشه هیڅ نو کومک صورت نه گرفته
د دغو ادعاو په اړه د سیلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو ملي او نړیوالو مرستندویه بنسټونو او رضاکارانو په ضلونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده د بغلان غور فاریاب تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پیل کې د بېمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي په دغه ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ښوونځیو لارو روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو او عامه زیربناوو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوي دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو خو اوس هم ورځو په اروپا کې د اروپایي پارلمان د ټاکنو وروستي وضعیت ته میلیونونه اروپایانو دا اونۍ په اروپایي پارلمان کې د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رایه وکارولې د اروپا د پارلمان د نوو غړو د ټاکلو لپاره راګیری د جون د شپږمې پیل شوې او یک شنبه د جون د نهمې نیټې پورې دوام درلود ښي اړخي افراطي ګوندونه داسې وخت مخکې ښکاري چې په غزه او اوکراین کې روانو جګړو د اروپایي رای ورکونکو پر لرلید اغیز درلودلی تفصیل په دې راپور کې
په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د یکشنبې په ورځ د رایه اچونې مراکز سهار وختي پرانیستل شول او خلکو د ورځې تر پایه خپلې رایې وکارولې څو د راتلونکو 15 کلونو په مخه په اروپایي پارلمان کې خپل استازي وټاکي د اروپا پارلمان چې د بلجیم پلازمینه بروسل کې دی اوس شل غړي لري او د دې ټولنې د غړو هیوادو د خلکو لخوا د یو 15 کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي په اروپایي ټولنه کې 360 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي خو د خلکو د ګډون کچه په تاریخي بڼه کمه ښودل شوې اروپایان تر ډیره د خپل یووالي او امنیت په فکر کې دي خو ورسره په اکثرو هیوادونو کې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د لګښتونو لوړېدو خلک اندېښمن کړي یوې فرانسوي رای ورکونکې ماري تبرګین تر رای ورکولو وروسته اسوشیتد پرس اژانس well
سی رانتره دا مون ووت
ما خپل رایه وکړوله څوک به موږ د اوکراین له جنگ راباسي دا یو ښه پوښتنه ده زه فکر کوم هیڅوک نشي کولای خو که موږ یو قوي اروپا ولرو نو خای بیا یو چاره وشي
بیا پته کې نه یریوا
اروپای رای ورکونکو داسې وخت خپل رایه وکړوله چې د خي اړخو غوندونو د تلې پادرنیدو اندیښنې راپورته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې په څیر په مهمو مسلو کې د دې لوی بلاک پریکړې څه ناڅه اغیزمنې شي. دامګړی په هنګري، سلواکیا او ایټالیا کې پاپولیس او یا ښي اړخي افراطي ګوندونه د چارو واګې په لاس کې لري او په ګڼو نورو هیوادونو لکه سویډن، فنلند او ژر په هالند کې هم ښي اړخي افراطي ګوندونه د ائتلافي حکومتونو برخوال دي. دا ګوندونه له اروپا بهر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوکراین په جګړه کې محتاطانه مخته ځي. ګڼ ښي اړخي افراطي ګوندونه د کډوالو ضد تګلارې هم مخته وړي او ادعاوې کوي چې د کډوالو راتګ د اروپا امنیت له ګواښ سره مخ کړی. د اروپایي کمیسیون لپاره اوسنۍ مشرې اورزلا وندرلاین بیا هیله مندي ښوولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز خبرداری ورکړی چې د اروپایي کمیسیون راتلونکی مشر یا مشره باید د ښي اړخو ګوندونو د ملاتړ په لټه کې ونه اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی. دغه راز به واورئ چې په خوست او پکتیکا کې له وزیرستاني کډوالو سره د ملګرو ملتونو لخوا د کاروبار د پیل مرسته شوی، خو په سر کې ورزو د کرکټ شلوریز نړیوال جام ته چې پرون پکې هندوستان د شپږو وکټو په توپیر خپل سرسخت سیال پاکستان ته ماته ورکړه. د دې سیالۍ تر بایللو وروسته اوس د اتو غوره لوبډالو پړاو ته د پاکستان رسیدل ستونزمن شوی. زموږ همکار بختیار ساحل پرې دغه راپور پرون راستولی دی.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شو. د یکشنبې په ورځ د جون میاشتې په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي وکړه چې د شپږو منډو په توپیر هندوستان وګټله. د لوبې پچه پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. هندې لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 120 منډو هدف یې وټاکه. یادې لوبډلې ته ریشب پانت تر نورو ډېرې 240 منډې وکړې. پاکستان ته حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي وسوځول. پاکستاني لوبډلې ټول 20 اورونه ولوبول، خو د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې یو سل دیار لس منډې وکړې. محمد رضوان مخکښ منډه جوړونکی و چې 1.5 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه ځلیدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې وګټلې. دا په شلوریزو نړیوالو جامونو کې وم ځل و چې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکوي او پاکستان بیا یوازې یو سیالي ګټلې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې 4 او پاکستان لا کومه نمره نه لري. که هند او امریکا خپل راتلونکي سیالۍ وګټي نو پاکستان په دا تو غوره لوبډلو پړاو ته د رسیدو هیله لاسه ورکړي. بل لور ته د نن ورځې په دویمې سیالۍ کې بیا سکاټلند اومان لوبډلې ته 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. په دې لوبه کې اومان د 155 منډو هدف ټاکلی و چې سکاټلند د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 14 اوور کې هدف پوره کړ. یادې لوبډلې ته برنډن مکپلن 1.5 ناسوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دا وایي چې د دوشنبې ورځې په یوازینۍ سیالۍ کې به بنګلاديش د سویلي افریقا پر وړاندې سیالي ترسره کړي.
اوریدونکو راسره پات شئ. تاسو به موږ د ورځې په ترڅ کې د کرکټ له نړیوال جام خبرو. یو تصحیح کوم، په دې راپور کې هغه دا چې د هندوستان ټیم د پاکستان له ټیم نه د شپږو منډو په توپیر پرونی لوبه وګټله، نه د شپږو وکټو په توپیر سره.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل یم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
روانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام له یاده ما باسي. اوس هم د دغه خبرونې وروستی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار لخوا په خوست او پکتیکا کې 240 وزیرستاني او کډوالو ته د شخصي کاروبارونو لپاره نقد پیسې ورکول شوې. کډوال هم له دغه مرستو خوښ دي او وایي چې کاروبارونه شروع کړي او غوړېدو ته پتامري. تفصیل له نجیب الله الوخیل اورو.
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانی کډوالو سره چې نیمایی خزی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ لخوا ورسره د وړو کاروبارونو د پیلیدا په خاطر د شاوخوا 14 میلیون افغانیو مرسته شوې ده. یادو کډوالو چې په دې پیسو یې د خپلو کسبونو د کاروبار توکي او وسایل اخیستي ول، د یکشمې په ورځې د خوست په ګلان کیم کې د کډوالو د نړیوالې ورځې لمانځغونډه کې نندارې ته کېښول. وزیرستانیو کډوالو د یادې نړیوالې ادارې په دې مرسته خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو له تیارولو مخکې په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو 6 میاشتنی پروګرام جوړ شوی و. یو تن وزیرستانی کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوې مشال روډي ته وویل،
دلته مو سره سیار موسسهوله مو سره مرسته وکړه، رختینه ته وخستل پیسې روکړې، ځان زمو کاروبار شار کړې. الحمدلله خپل کاروبار کوم، دکون مې خیاطي کوم سره، دا کاروبار د کپڑے او سره خرڅو. زمرا مو کور راونی چا تیر غریبا ما پښې مو غریبا پښې مسته به مې و بل سره کور کړو، په پیسې به مې کور کړو، چا سره به مې په کاریګرای کور کړو، چا سره به مې په غو کور کړای نه، په پیسې به مې کور کړو، په بیا تیاری په صدر په به مې جوړا ګنڈله می چا ورانه نه وای.
کلیوی خو یوازې د وزیرستانی کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې. خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري، بلکې له اوو میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوې. وزیرستانی کډوال حکیم خان وویل،
اوز په خپل ویلولیم د نل دیوانه زد سول نه خلاص یم، کدی د هر پویز دکړې یا د حیاته زکړې یا د ګلدزه زکړې یا نور داسې برکاشي ارتش روډ کنه، دغه ته ټول ته دا وچوي دی به د سول د لوس غزول نه خلاص شي. کوند تیم خو بیا دا کور نه شکل چې یخته د امرسته روشي، د امرسته دی ته دایمي شي، اکمون ته نوی چا کوند تیم ته وشي. هم یشتو چې د امرسته باندې شوی دوه 10 کوند تیم په دې بزور کې شتا چې لوس غزول ته سیختي.
بلوی ته په خوښ کې د کډوالو ادارې مشر مولوی محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولیا وای چې دا مسله په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړې ده.
یونسیار یا ډبل پی دا وای چې مونږ کله مرستې کومکونه وسره وکړو، اوس په نورو ځایو کې حوادث زیات دي، نورونه زیات دي، زلزله زیات دي، مو سره امکانات کم دي، ساره کم کومکونه نشو کولای. مطلقاً بندیدلې دا زه نه ښه ګڼم، اوس خو یقینا په یونسیار یا ډبل پی طرف نه مطلقاً بند خري.
په خوست کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې د وزیرستانی کډوالو لستنېدو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تڼیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
روزګان ولایت جرات وسالی له میاړي کې نیولې ده. یو مشکل عامه چې اوس مې ترغلې دي هغه دا اوسنی 6 کال کې ډېر بارانونه وسول. نو روزګان جرات وسالی خلک ډېر سره مشکل کې واقع کړل. خپل ګمز کې د مولا نه کړل، غنو میځنی یو ردو وکړل، ګمز کې جنونه ونیول، حتی را روان تاسو ته د امکانات نه سړي د خپل ځی کوي او به لاړې پوزي. نو موږ د امارت اسلامي او د نړیوالو مؤسساتو خدای غوښتنه ده د روزګان جرات وسالی پاړه جدي ګام پورته کړي او معلومات یې وکړي او سروې یې وکړي او د خلکو ته مشکلات رسیدګي وکړي.
د ازادي راډیو و ټولو محترمو کارمندانو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو، زه خپل د افغانستان د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زه خپل د پلوړو تجارت کوم. پلوړ د غنمو پلوړ دی، د غنمو پلوړي دا و تجارت کوم. یو ځای کې رانیسم او بل ځای کې خرڅوم، خرید او فروش کوم. نو ماشاءالله ډیر خوشاله اوسې ښه سیزن هم دی او ډیر ښه کارم کیږي او شاید هم ترلاسه کیږي. نو زه په خپل تجارت باندې ویاړم او نور کم پیلن کم کسب او کار نه لرم. که چیرې دا سیزن ختم سي بیا به هم هغه وخت فکر کوم چې کم تجارت وکم او کم دا وکم. ما خپله تر وظیفې او تر نور کسبونه او داسې د تجارت مې ډېر خوښېږي.
نوم یې فضلباری الیاس دی، هلمند ولایت څخه. په هلمند ولایت کې عالي تحصیلات کوم، عالي نرسنګ وایم په انسټیټیوټ کې، دلته په خصوصي انسټیټیوټ کې. نو کور مو په ولسوالۍ کې دی، خپله په ښار کې مسافر یم. نو د ژوند د ډېر ازوی درسونه مام شریری دي، اوس د دریم سیمیسټر فاینل امتحانونه دي. نو د دوشنبې په ورځ مو وروستی امتحان دی. او کور مو په وطن کې دی خو زه په بازار کې زده کړې کوم. نو په هلمند ولایت کې هم اوس د غنمو لوا او ترشلان شروع دي. نو د دوشنبه ورځې ها خواته نو شاید چې زموږ پوهنتون رخصت سي، ځکه چې اختر مخته دی، د اختر د څلورمې ورځې پورې البته انسټیټیوټ نو رخصت سي. نو زه بیا د رخصتۍ په موده کې بیا پی ډي ایف کتابونه یا نور کتابونه رانیسم. زه خپله د تاریخي کتابو لږ شوقي یم، بیا تاریخي کتابونه مطالعه کوم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
وما ورځ دا ونی مهم او پیښه تا کتل
بلې میوه حاصل مرزونو کم کړی دي، چونکې د مریض برېښنا تر ټولو لوی شبکه او د سپوږمۍ تیار کونج نه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرې کوي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو بلې حملې او ملکن پوهنتون کې د ربابي محصل د مړینې کیسه هم درته راچېړم. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا خبرګون. امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي. شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشو اتلای. سفارتي
بحثونه معنی همدار چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفی به دوی سره اوسیږي.
شاهی جهان کنداری شیخانو د سپتمبر څخه ستل سوی جهان واری چې طالبان کې د نوې لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویت دا سفر هم د سومالیې چې د سراج حقانی د پروتوکول یو حادثه.
جرمنی کې مشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمنی امنیت ته ګواښ جوړي.
دوی چې دی دا خبره چې پشتشنونو کې ناستی په ټرینونو کې ناستی وروره او بس دسمالونه په غاړه کې اچولي او بس منډی را منډی او ها او هو جنګونه او دا خبره چې شپیلی واله او په لارو کې ودرېدل او دا ډیر زیات سپک او پریوتی کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلتور برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلي. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د ګواښونو ځال او مرکز بللی دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته.
امریکایي کانګریس او پرزیلنسکي او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی و تختی دو خوزلنسکی اتل غندی پات شو. بل امریکایی جنرال ویلی مک خپل په دوه ترون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو.
نو دی غواړي چې د نړیوالو سیاسي استفاده وکړي، بل خاصه د امریکې د جمهوري حکومت ګوند او داسې ونمود کړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان نفت ونیسلی دا ناسمې دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د $10 میلیون انعام دی، په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو پر رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وثیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل پرمختیایي چارو د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې. خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی ځکه له دې پرته امکان نه و. خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې مانا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي او اجنډا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه و. یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې ښاغلی سراج حقانی و امارات ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و امارات ته باید د کنداري شیخ ته پاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل په دې کې ځینې خبرې کړي دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې ښه نه دي لګېدلي. او دریم خبر دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سرټمبګۍ څخه ستړی سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمی او لیبرال خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره، د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت شي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تېره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 30 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سیشن به پورس چې 15 تنه پکې خزي هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلا او ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خپرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه یې کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتس د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي. خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا او لډېرېدو سره شوې ده. غالبا لهرات یا مزار شریف نه جرمنی ته تللی او هلته لوی شوي بریدګر سلیمان عطایي تیره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په ګوزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و. خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه یې د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخ او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیاخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. دې مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یوه کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناستې او د سمالونو د غاړې نه تاو کړي دي او سر مهربانه کالر دغه کړې ته بس چې مسکو د فتح کړی دی او ډیری د فتح کړی دی او اوس روانې بل ځای پسې خو ګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته دلته چې دی سای مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېدو. نو دوی نه مو هیله داده چې ګورئ مخپل ملت بدناموي مخپل چې دی دین مکلتور مخپل جغرافیا مخپل هویت دا کار مکړی دا ښه کار نه دی. تاسو ګورې بل ورځ یو کس چې دی سای مهربانه بارمن کې یو پولیسي په چاړه باندې وو او څه کسان نور هم ټپیان کړو. هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړه او د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی ورباندې ژاړي ټول خلک ورباندې کوي چې ولې د خو ستا امنیت هم نیولی وو. یعنی ته سره هغه وخت کې فکر وکړې هغه ویډیو کې به ښکاري ګوره تماچه ورسره د هغه کولی شو دی ایستلی وای خو ګوره هغه ډز نه کاوه ورباندې ځکه هغه داسې روزل شوی وو چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان نسي ته به ژوندی نیسي ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښوده رانیوی ګورئ. نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغه د جنګونه کا جنجالونه کا او سای مهربانه ژبه نه زده کوي مکتب ته نه ځي کار نه کا نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی وطن دی خپله خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دی زحمتونه ایستلي دي تا دپاره خو نه دي ایستلي خپل ځان خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلی دي تب پکې دلته چې دی اسودای.
او وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لیست لرې کړ د طالبانو حکومت د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بللی دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړې ده. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لیسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخې سیاست لوبوي. دوی د افغانستان په خپله صادق نه دي ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله زمال نظر دا چی قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغه ټولو ښو او بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یوالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بل غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان لاړخه د تروریزم د متوجه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلي او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډله ییز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د ډله ییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا یې کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې داسې جوړې شوې چې ډېری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان او د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوس پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي، او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال د دې شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوې چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمله اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې شو، خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په ناخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړ. ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه، او هیواد ړنګ شو، او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یو هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بل خو له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایدن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی لیوی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال دغه راز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کمه سترګه ورته ګوري. او پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ له څو کلن ځنډ وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه حامد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تېره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري، پر لپسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دېرش ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95 سلنه یوازې هرات او پاتې نور ځمکه د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده، خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلوی په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي، به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابرول دي چې په خپله مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاریږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچري دغه د ارزښت زنځیر برابر شي، نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوی نوم پیدا کړي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د وی ولسی کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ غبرګونونه وپارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 13 ولسی سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله له منځه ولاړه او ځینې مړي یې د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوری حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو، خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نشول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکه د چمن په پړلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د 9 غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوال ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له 4 غړو محاصره کړی او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړی ده چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیانو لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون 9 نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ لاریونونه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له 9 میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخوا په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسا خان په نوم د هغه محصول مننې تیره ونې په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ غبرګونونه او بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکنډ پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارۍ د موټرسایکل ټکر کې ژوند وبایله. د هغه د مننې او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غورۍ کیسه هغه مهال درنه شوه چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبې ویډیو خپره کړه او د موسا خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. له دې پیښې وروسته ځایي فعالانو د ملکنډ پوهنتون انتظامیه په زورګویي او محصلینو سره په دوه مخي چلند تورنه کړه او یو لوی شمېر فعالانو د پوهنتون د انګړ مخې ته د موسیقۍ له آلاتو سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقۍ غږول باید جرم نه وي او محصلین باید دې ته مجبور نه کړای شي چې د تپل شوي اصولو له مخې له پوهنتونه وشړل شي.
د موسا پلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کړي، ولې دغه خبره د هغه د خولې نه ووتله چې د موسا کاستلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسټۍ په خلاف یا د هغې په تایید کې، نو زه د هغې ملګری یم او زه د هغې سره ولاړ یم.
د موسا بچی سره ریسټیکیټ وکي تکم کول کوله خان کې ریسټیکیټ وکي څه چل دی سپا ورشا ما نوټس ورک ما درې ورځې ورکې او بیا په زور د ستنې وباسي او په نتیجه کې چې کوم نه نوښې کېږي نو د چا خبره چې کنیخ په نیغه ریکار نه کړی خو په شا خو هم تا کړی دی.
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنګیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړي چې خپل یو مخامه په اتڼ لمانځلی دی، خو د طالبانو حکومت په عامو خلکو د موسیقۍ بندیزونه لګولي دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل، خو لوی خوا کې دغلته د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوی، بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوي دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند له اړخه ښه نوم لري، د خلکو لپاره یوه ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسېدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د غندار سره دا توت راوړم او دا نګي لانګي ټولوم او د دې په د بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابره کړم.
ټول راغلي د هلمند دی، د هلمند اوسېدونکي نو دلته راغلي وو کندهار ته او خاص دغه لپاره چې دا د توتو میله وو. سس خار خو بارانونه اوس و داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی، نو دلته په دا اجازه کې لا ښه توت پیدا کېږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي نو د هلمند څخه نن راغلو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی، په نام دی. په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندهار کې ښه توت پیدا کېږي.
خو بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کروندګر وایي سږ کال ترې نه فصلونه مرضونه وهلي او حاصلات یې خورا کم شوي دي. یو ځایي کروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جریبه ځمکې کرلې وه چې پخوا به ورسره کارګر هم پکې بوخت و، خو سږ کال د دغه څلور جریبه ځمکې نه یوازې یو جریبه ځمکې حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سږ کال کندهار کې یوازې اته جریبه ځمکه په ځمکني توت باندې کرل شوې ده.
موږ خو اول سر کې دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسولیا کوي ښه کارګر پراخته وه ښه باید نرخ یې درلودلی. نو اوس دا په الحال چې اوس دې مرضونه وکړله اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی. اوس د مرضونه وکړله دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دې موږ ته دواوې راوښي او دغه راوښي چې موږ ته ستغه دغه وکړو د دواوې ورکو. و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 افغانۍ و کیلو، په 300 افغانۍ اوس کې دی کیلو په 200 افغانۍ دی. نو دا د څه وجه
د ورځ سمدا غوښتنه ده دا ته موږ کړی د نوې شیم کندهار ته داخل کړی دی. نو به چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته دواوې راوړي چې موږ د توت په ورځ د څلور جریبه ځای و نو دا اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی. نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده. اوس موږ دا د غنمان په کرل دي هغه ځای خراب شو. نو موږ به چې د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. وو وو ډېرې پیسې جوړ دي. اول دا څلور جریبه ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول. نو اوس خراب شول غنم بیا دونه وصول نه کوي. اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوی دی.
ابل خواته چین د مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعاله کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارد کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري. د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدی شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه په مریضو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه ووسی. چین د مریض برېښنا دوه نورې شبکې نینګ شاټینګ لی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري، خو نوې جوړې شوې شبکې پخوانی ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د لمریزې برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړې. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنونکو په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې آثار هم معلوم کړي. چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولیږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سعید چینوالي سره مه هېروئ.